The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
غنوري دنکو السلام علیکم دا د ډیو ریډیو د سحر درې ساعت خبرونه په خره کې یو واري بیا ستاسو پام د تازه خبرونو او رپورټونو اړخ راګرځو خو د ټولو وړاندې د خبرونو سرټکی سعودي عرب او یمن کې د جمعې په ورځ د شیعه مسلمانانو په جماعتونو د حملو ذمہواري د داعش سره تړلې ډلې په غاړه اخیستې خو وایټ هاوس وای دوی یې لا پخله نشي کولې د امریکې د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی د تندرو ډلې اسلامیک سټیټ یا داعش سره د شاملېدو کوشش کولو په تور کې د کالیفورنیا دوه سړي نیولې دي.
د غدوانو تنانو د اسلامي ریاست سره د خپل مرستو بحث په سوشل میډیا باندې کړو او پکې یې ویلیو چې دا به سمره ښه خبره وي چې په دغه جنگ کې دوی شامل شي او د جنگ په میدان کې مړ شي.
او پاکستان کې شپږ کاله وړاندې د سریلانکا د کرکټ په لوبغاړو د حملې وروسته په لومړي ځل د زیمبابوې د کرکټ لوبغاړي پاکستان ته د مقابلو لپاره راغلي. تیره شپه د ټي 20 کم اوورونو لومړۍ مقابله کې کوربه پاکستان زیمبابوې ته ماتې ورکړې. او وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د داعش وسلوالو دا وکړي چې د جمعې په ورځ جزیره نما عرب کې د شیعه مسلمانانو په دوه جماعتونو دوی حمله کړي په داسې حال چې د عراق نائب صدر د اسلامي ریاست نومې تندرو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د هوایي عملیاتو په نتیجو اندېښنې څرګندې کړي. یوه ډله چې داعش سره خپل تړاو څرګندوي وایي دوی د سعودي عرب مشرقي برخې قاطف کې حمله ذمواري قبلوي چې پکې 21 تنان وژل شوي او اتیا پورې نور ژوبل شوي دي. بله 14 د یمن سرخار سنا یو جماعت کې شوي چې پکې 43 تنان ژوبل شوي دي. د جمعې په ورځ د اردن کې د ورلد اکنامک فورم غونډې ته د وینا په وخت د عراق نائب صدر اياد علاوي ویلي دي چې عراقي مشرانو باندې غږ کړی چې خپله تګلاره جوړه کړي په داسې حال چې هوایي عملیاتو کومه ګټه نه ده څرګنده کړې. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان نیول شوي چې دوی اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې ته مرستې ورکولو منصوبه جوړوله. د جمعې په ورځ د امریکا انصاف وزارت ویلي نیول شوي کسانو عمرونه 43 کاله دي. منصوبه جوړوله چې منځنی ختیځ کې دغه درو ډلې سره شامل شي. دواړو نه یو تن د لوس انجلس نړیوال ایرپورټ نه نیول شوی. د انصاف وزارت وایي دغه دواړو تنانو د سماجي رابطو په پاڼه د اسلامي ریاست په حقله او ترهګر حملو په حقله خبرې کولې او د شهادت ارمان یې هم څرګند کړی وو. د پاکستان د پنجاب سوبیل سرخار لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره شوی لومبي ټي 20 میچ کې پاکستان زیمبابوې ته په 500 وکټو ماتې ورکړې ده. زیمبابوې د پاکستان په ضد د ټاس ګټلو وروسته د لومبي بیټنګ فیصله وکړه او په ټاکلي شلو ورونو کې د شپږو وکټو په تاوان 122 رنز جوړ کړل. د دوی په جواب کې پاکستان په 19 اوورونو کې د 500 وکټو په تاوان 123 رنز جوړ کړل او دغه شان یې زیمبابوې ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د کینیا حکومت وایي حکومتي عسکرو هغه اسلامي تندرو وسلوالې ډلې په شاتمبولي کوم د کینیا شمال مشرقي سیمه کې په کلی حمله کړې وه. دا هم هغه سیمه ده چېرته چې وسلوالو یو کالج باندې 13 میاشت قبضه وروسته یو نیم سل تنان وژلي وو. د جمعې په ورځ داخله وزارت ویلي وسلوالو زیات زیارت په ورځ ناوخته ګریسا نومې سیمه کې یمبوس نومې کلی باندې حمله کړې وه خو د حکومتي عسکرو سره مقابله وروسته تښتېدلې دي. د کوم قسمه مرګ ژوبلې په حقله رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. د دغې سیمې ځایي اوسیدونکي وایس آف امریکا ته ویلي کلي کې کوم قسمه انخطې نه دي شوي. د بروندي په سرخار کې حمله کوونکو د ګڼې ګڼې یو بازار کې د لاسي بمونو حمله کړې چې له امله یې لږ تر لږه دوه تنان وژل شوي دي. دا تازه تشدد د صدر د دریم ځل لپاره د انتخاب فیصلې وروسته شروع شوي. پولیس وایي جمعې په ورځ د لاسي بمونو دغه چاودنې له امله ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي دي. دا خبره واضحه نه ده د دغې حملې په شا څوک لاس لري. د جمع پرز د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل ویلی دوی سره قوي شواهد دي چې سرګندوي د یوکرين حکومتي عسکرو حکومت پلوه وسلواله ډلو او بیلتون خوخو وسلواله جنگی جرمونو کې ککړ دي چې پکې تشدد او د قیدیانو وژنه هم شامل ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډان ورځپاڼې یو خبر دی چې پاکستان خیبر پختونخوا کې د بایومیټریک د حاضرې بایومیټریک سیستم لګولو سره کم چې سرکاري نوکران دي هغه اوس په وختون په خپل وخت باندې راتلل شروع کړی دي. دغه سیستم کې چې کمزې کې خپل مټه ګوته چې دی هغه به لګول وي هغه سره به د هغې حاضري هغه سل کېږي. ډان ورځپاڼې په خپل یو خبر کې وایي چې څومره چوکیداران دي مالیان دي یا په سرکاري دفترونو کې د کنټونمنټ علاقې کې کار کوي نو دغه کسانو درې ځله حاضري پور اس کې غسل کیږي سحر غرما او بیا د تلو په وخت کې نو د دې سره ډیر شوي دي چې کم غیر حاضر بو یا په کار بینه کول په وخت کم چې پټ شوي بو تنخواګانې به غسته هغه کسان چې دي اوس ډیوټو ته راتلل شروع شوي. دغه تفصیل ملک شان شریکول چې دانو رسپانه کې چاپ شوی دی اوس تاسو پام راګرځو جو چې څنګه سرټکو کې تاسو بورې دل چې د داعش وسلواله ډلې سره تړلې یوې وسلواله ډلې په سعودي عرب او یمن کې د شیا مسلمانانو په جماعتونو حملو پړه منلې ده. د امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ تر خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د داعش د سره تړلې وسلواله دعوې پخلی نشي کولی. په دې حق لا چې دغه ځای کې څه صورت حال دی په سعودي عرب کې زموږ همکار محمد اکرام نه نور تفصیل اورو.
دا د شیا اقلیتي ډلې یو جماعت وو او دا د سعودي عرب په ختیځه برخه کې پروت یو ځای دی. دغلته زیاتره شیا مسلمانان هم ژوند کوي. هم د دغه پیښې په حق لباندې زمونږ همکار رحمان بنیری سعودي عربستان کې د یو آزاد خبریال فضل مومن سره خبرې اترې کړې وې.
قطیو په دغه خار کې به یو کلی چې دغه کلی نامه القیده نامه و ان شاهدین دا څوک لس خی څوک شل خی څوک ډیر خی خو سعودي حکومت په خپل پریس جاری کړی نه دی چې صحیح اندازو شي ولی چې د دغه جماعت د دغه امام علي مسجد کوم جماعت هغه مکمل پولیس په خپل ګیرو کې خسته دی او هغه ته د نننه بتلو هیڅ اجازه نشته.
د سعودي عرب د داخله وزارت یو ویان ویلی دی چې ځانمرګي بریدکون کې په ځان پسې چاودونکو مواد تللی او هغه د جماعت درنه خلاص کړو. القاعده د هغه کس نوم یاد کړی دی چې چا دا حمله کړې ده. القاعده وایي چې د هغه نوم دی ابو امیر النجدي او وایي چې هغه دا حمله کړې ده. په یو ځان له بیان کې دغه ترهګر ډلې ویلی دی چې دوی به په سعودي عرب کې او په نورو ځایونو کې هم شیا مسلمانان په نخښه کوي. یاد دی دا په سعودي عرب کې اول ځل دی چې دولت اسلامي داسې حمله کړې ده چې پلی په سر باندې اخستر او په هغه کې شیا مسلمانان په نخښه کړي شوی دي. د دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې په یمن کې هم یو ځانمرګي حمله شوی و. دوی د دغه پلا هم په سر باندې اخستر دا په کوم ځای کې دی په سعودي عرب کې چې په کوم ځای کې دا حمله شوې ده هم په دې حق لباندې هم فضل مومن خبرې اترې کړې تاسو ته وړاندې کوو.
د مکینا یا دریاز نه دا د مشرق طرف ته ده. دریاز نه د دې فاصله تقریبا 400 کیلومتره جوړیږي او د مکینا د دې 1500 کیلومتره د دې فاصله جوړیږي د دې کتیف او دا د دمام چې کوم دهران لوی صوبه ده دا هغه سره خوا په خوا دا ټکستا او د عرب هیوادونو سره پاغه کې د دې سره ټچ چکم هیواد دی. د حدود چکم نږدې واغه د عرب امارات د یو ای چکم ګورنمنت هغه حدود سره د نږدې د صوبه ده.
په داسې حال چې سعودي عربستان د اتحادي ملکونو سره په یمن کې د شیا هوتسي یاغیانو پر ضد هوایي حمله هم کوي. په سعودي عرب کې دننه شیا اقلیتي ډلې اوس اندېښنې لري چې دوی ته په ملک کې دننه سعودي عربستان پوره حفاظت او امنیت نه ورکوي. د دې ترڅنګ شیا مسلمانان په سعودي عربستان کې په دې هم غوسه دي چې ځینې تندربه عالمان د دوی پر ضد د نفرت نه ډکې ویناګانې کوي چې په خلکو کې د هغې له وجې د شیا مسلمانانو خلاف نفرت نور هم سوا کیږي او هم دغه نفرت دولت اسلامي ترهګر ډله هم د شیعه مسلمانانو پر ضد لري.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو نیم ساعته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د القاعده په القاعده نه بس دا وخت په منځنی ختیځ کې آی اس یا د داعش په نوم باندې مشهور وسلواله ډله را مخته شوې ده. دغه سی بوکو حرام الشباب په افریقا هیوادونو کې موجود دي. داعش د القاعده نه زیاته زورور ګڼل کیږي. د دوی کم خلکو وجنه یا هغه د هغوی نم یو سو قدمه مخکې دي. د دوی د دوی ته ماتې ورکول لپاره امریکا او دغه سی یورپ هم لګیا دي. کوشنه کوي د عرب ملکونو سره په مرسته باندې چې دغه کسان د مینځ یو سی خپل د امریکا نه او د یورپ نه یو شمیر کسان تللی دي او د دایس سره ملګری شوی دي. د دوی سره اوګه په اوګه جنگیږي. دغه سی په یورپ کې هم هغه د یورپ ملکونو ګامونه پورته کوي او داسې قوانين جوړوي چې خلک د دوی سره ملګرتیا نه وساتي. امریکا کې د امریکا کالیفورنیا ریاست کې دوه کسان په دغه تور کې نیولې شوې دي او وای چې دوی په انټرنیټ باندې د شهادت تملرلې ارزو کوله او د دایس سره د ملګرتیا خبرې کولې. نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان اورو.
د امریکا سرکاري وکیلان وای چې دغه د کالیفورنیا دوه کسان چې د ای بی آی لخوا نیول شوی هغوی غوښتل چې د اسلامیک سټیټ یا اسلامي ریاست تندر ډلې کې شامل شي. چې پکې یو تن ترکیه ته د سفر لپاره د هوایی جهاز ټیکټ هم اغسته و او دا هیله لرله چې شهید شي. د امریکا ستر سرکاري وکیل دفتر په دغه دوه کسانو چې نادر الحزیال او محاند بداوی نومیږي او دواړه سلیریش کلندي پرې یوې ترهاګر ډلې ته د مرستو ورکولو تورونه لګولې دي. مامورین وای چې الحزیال یې د لاس انجلس هوایی ډګر څخه نیولې او بداوی یې د تیر زیارت پر ورځ نیولې و. دغه دواړو تنانو د اسلامي ریاست سره د خپل مرستو بحث په سوشل میډیا باندې کړو او پکې یې ویلي چې دا به څومره ښه خبره وي چې په دغه جنگ کې دوی شامل شي او د جنگ په میدان کې مړ شي. دا خبره د سرکاري وکیلانو لخوا په یو کمپلینټ یا شکایت کې شوې. په دغه کمپلینټ کې ویلي شوي چې په سوشل میډیا د دغه بحث قریبا دوه اونۍ وروسته بداوی الحزیال ته په خپل کریډیټ کارت باندې د تل اویو اسرائیل ته د تګ لپاره یو اړخ لپاره ټیکټ اغسته و چې پکې به شپږ ساعته پورې په ترکی کې هغه سټې کوله. د دغه کمپلینټ تر مخه الخزیال په انټرنیټ باندې یوې ښځې سره ملګری شوی او ورسره د واده اراده لرله. په کمپلینټ کې ویلي شوی چې په داوی یو بل تن ته د الخزیال د پلان په اړه ویلي او زیاته کړې وه چې زه به زر اسلامي ریاست ډله کې د شاملېدلو لپاره ځم خو دا راته نه ده معلومه چې کله خو خامخا به ورزم. دغه کمپلینټ کې د سرکاري وکیلانو لخوا دا هم ویلي شوی چې الحزیال د گرفتارۍ وروسته مامورینو ته ویلي چې نوموړي اراده لرله چې په ترکی کې د جهاز نه د کوزیدو وروسته به اسلامي ریاست وسلوالو سره د جګړې لپاره سفر کولو. سرکاري وکیلان وایي که چېرې دغه جرمونه ثابت شول نو دواړه کسان زیات نه زیات 15 کاله کې سزا سره مخ کیدی شي. یاد دی وی چې په امریکا کې دا اول ځل نه دی چې د اسلامي ریاست تندروډل کې د شاملېدلو په تور کې کسان نیول شوی. د دیړواندې د امریکا نیویارک ښار کې دوه خزي نیول شوی وي. څوک چې د یاد ډلې نه ډېرې متاثره وي او غوښتل یې چې په امریکا کې په لویه کچه تباهي وکړي. اخوا د الحزیال پلار سلیم الحزیال چارواکو ته ویلي چې نوموړی خپل زوی اسرائیل ته تلونکي جهاز لپاره په هوایي ډګر باندې پرېښودی و چې هغه په فلسطین کې خپلو خپلوانو سره وویني. نوموړي ویلي چې زوی یې بېګناه دی. د دې تر څنګ د بداوی رونو خویندو په دغه تورونو باندې د خبرو اترو څخه انکار کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ګران اوریدونکو تاسو تفصیل وره د وکیل خان نه او د هغه مخکم د سعودي عرب په حق لباندې تفصیل اوریدل محمد اکرام نه تاسو بوزو د پاکستان شبقدر خار ته د خیبر پختونخوا شبقدر خار ته چرته چې یو 14 شوه ده او دغه 14 کې ځنې کسان شوبل شوی دی. پاکستان هم د سمديره هسه د امنیت د خرابې وضع سره مخامخ دی. د پاکستان پوز د پاکستان حکومت پاکستان کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړی او عملیات یې هم کړی دي خو بیا د دوی په دغه تګلارې باندې نیوکه هم کیږي. د تازه پیښې په حق لباندې تیر خبرونه کې زموږ همکار زید خټک په سیمه کې د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن نارسته تفصیل پوښتلی وو. ستاسو پام ورته راګرځو.
دغه دغه اطلاعاتو چې ګینه د شقدر یو سیمه ده سیبولي کلونی هغه کې یو ځان مرګي برج شوی دی او په هغه کې سنور تنان چې کوم دي هغه تپیان شوی دي. پولیس دا وایي چې ګینه دغه دوی ته د یو شکمن تن پسیو او چې هغه بیا فاصله پس دغه جمعه ته ننوت او هغه کې ځان ته 14 نور کړ. خټک صاحب دغه کې مسخوتن نه وجي وي خو شه دغه ټیم کې عموما د مسخوتن منځونه چې کوم دي شوي او جمعه کې چې کوم غنه غونې هغه هم کوم شوي. پولیس دا وایي چې دغه تن پسې دوی ور پسیو او بیا دغه جمعه کې ځان ته 14 نور کړ. لومبه اطلاع دا و چې ګینه دغه جمعه ته چې کوم لاسي بمونه ورچول شوي دي او په هغه کې څلور تن چې کوم زخمیان شوي دي هغه د شبقدر نږدې روغتون چې کوم دی هغه ته وړي دي او هغه د په معمولي توګه باندې کوم دی کپتان شوی دی. نو جی زه
د دغه پیښې وروسته سیمه کې حالات څنګه دي؟ خلک یره تر هي سره ښکار دي کنه حالات معمول تر اغلی؟
بالکل بالکل خټک صاحب دا ظاهر خبره ده کې نشته چې پیښه نفس عموما په دغه سیمه کې کوم دی بیا حالات او بیا عموما هغه خلک چې کوم دی هغه د یره تر هي ښکار وي او دغه خلک چې کوم دی دغه سیزونه یا دغه 14 تقریبا د روزانه معمول له اوس 13 ورځو کې دغه کې لګ فلارې راغله دي. نو نور دغه خلک دغه 14 چې کوم دی دغه وخته روزانه بنیادونو باندې ګوري ویني او زه به تاسو ته د شکل سیمه مبارکي وایم. زه خټک چې دا قبایلی سیمه چې کوم دی مومن نجن صحیح هغه سره بالکل په پوله باندې پرته ده او دغه سرو کله یا دغه نور زینه چې کوم دی چرته چې اکثر سکولونو په بمونو باندې لوزول کیږي هسپتالونو چې کوم دی یا نور سرکاري ودانۍ چې کوم دی هغه هم په نخه کیږي. نو او یو وخت دا سیمه چې دلته چې کوم وسلوال دي راغلي د سخت ګرفتو څنګه په مومندو کې یا نور قبایلی سیمه کې هغه فعالیتونو دغه سي هم دغه د شتګر دغه سیمه کې مو. نو دلته د وسلوالو مضبوط ګرفتوم پاتې شوی دی او دغه خلک چې کوم دي دغه 14 یا دغه عملیات چې کوم دي دغه روزانه بنیادونو باندې نه پولیس د واقع نه پس سمدستي توګه باندې هغه سیمې ته تللی او هلته چې کوم لټنی عملیات دي هغه هم پیل کړو خو تر دې دمه کوم داسې ریپورټونه نشته دي چې څومره تنان پکې نیول شوی دي یا د پولیس لخوا داسې څه نه دي ویل شوی.
سمه ده. ډیره مهرباني ارشد مومن تاسو موږ ته په شبقدر کې چې کوم 14 شي وو دغه وروستي تفصيلات وړاندې کول.
دیوا رادیو دا کواړی چی ایمیل راولې گئی نو زمګه پتا دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمګه ایمیل پتا ودا سی لیکئی ڈی ای ای ڈبلیو ای آر ای ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چی دا سی بیل کئی وی او ای این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
ګرانو ریدونکو پاکستان کې چې خبره کیږي په هندستان یا بر اعظم چې ورته ویلي بر صغیر چې ورته ویلي کیږي په دې باندې د برتانی سامراج پاتې شوی یو طاقت پاتې شو. خو واشنگتن پوسټ کې فرید زکریا خپل یو مضمون چاپ کړی دی. هغه وایي چې برتانیا یا برټن چې هغه د نړیوال طاقت د طاقتور ملکونو نه ځان رستو کړی دی او هغه دغه طاقت د زینه ځان استفا ورکړی ده، ریزاین ټکی ویل دی، یعنی رستو شوی دی. دغه مضمون ته زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د هندوستان او د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په ګرد بر اعظمګي او په خصوصي توګه پښتنو کې د انګریزانو د سلطنت په باب دا یو متل مشهور وو چې د تاجی برتانیې په حکومت کې مر نه پریوزي. یعنی په دنیا کې د پیرنګیانو حکمرانی دومره خوره وره وه چې که یو علاقه کې به نور پریوتو نو د پیرنګي د تسلط لاندې بله سیمه کې به نور راختو. وخت تیریدو سره سره د تاجی برتانیې د حکمرانۍ لاندې علاقې وار په وار آزادې شوې او دا عظیم سلطنت پر راغونډېدو شو. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د نامتو خبریال فرید زکریا یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی برتانیې د یو عالمی طاقت د حیثیت نه استعفا ورکا. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې دا وخت په دنیا کې ډېرې اهمي غرضې پرزې روانې دي چې د یورپی یونین نه د یونان د وتو، د یورپ په ساحلونو د کډوالو درآمد بهیر، د یوکراین د ړنګېدونکي مملکت او په دې لوري د روس د جاري زیل او نارامتیا، د دولت اسلامي د فوجي کامیابو او مشرقي وسطا کې د جاري اړیګړي غرض پرځ په کې د لوی اهمیت مسلې دي. خو په تیر ګل د برتانیې بیا غوره کړی شوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پالیسۍ په خپل لوی تقریر کې د دې ټولو عالمی مسلو په ځای برتانیې کې د اسپیتالونو د حالت د خکولو په باب له د خپلو منصوبو حال بیانولو ته زیات اهمیت ورکو. مضمون نگار فرید زکریا لیکي چې لږ وخت وړاندې د برتانیې کې سورځ تیرې کړې دي او دغه ورځو کې د په دې خبره معلومېدو ډیر حیران شو چې تر 300 کالو پورې د یو عالمی طاقت پاتې کېدو وروسته برتانیا اوس ډیره راغونډه شوې ده او نوري د یو عالمی قوت د کردار ادا کولو توان نشته. مضمون زیاتی چې د شاهی فوزی خدماتو د اداري وینا د چراتلونکو سوکلونو کې به د برتانیې د فوز شمیر 50,000 نفر ته راوغورځيږي، کم چې د فارن پالیسۍ د اندازې مطابق د نیویارک د پولیس د محکمې د ملازمانو د شمیر نه هم کم وي. د ستراتیژیک مطالعو بین الاقوامي اداره وایي چې د برتانیې په دفاعي بجټ کې د 8% تر 9% پورې په کمی کولو د برتانیې په روایتي فوزي صلاحیت کې 20% تر 30% پورې راغلی دی. د برتانیې د سمندري فوج څخه زمانه کې د دنیا په سمندرونو حکمرانی قائم وه، خو نن ورسره یو تیاره بردار سمندري جاز هم نشته. مضمون زیاتی چې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لومړي دور کې د خارجه چارو د وزارت 3% بجټ ختم کړی شوی دی او نور ګڼ رنګې پکې امکان لري. بی بی سی نشریاتی اداره د برتانیې عالمی سفارتکارۍ کې د یو اثرناکه وسلې کردار ادا کوي، خو بی بی سی هم د 50 خارجي ژبو خپل نشریات اوس بند کړي دي. د بی بی سی په بجټ کې د نور کمی کولو سلسله لا روانه ده. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د لندن دریمه برخه اوسیدونکي خلک د برتانیې نه بهر پیدا شوي دي. د برتانیې موجوده حکومت د اقتصادي بدحالۍ له سببه په چین، روس او عرب غوندې ملکونو کې سرمایه کارۍ کولو ته لیواله دی. د اقتصادي سوکالۍ ترلاسه کولو دپاره دا یو ښه تګلاره ده، خو د دې ټولو مشکلاتو باوجود دا یو حقیقت دی چې برتانیا اوس هم د پویو خلکو وطن دی، یو تاریخ لري او بین الاقوامي نظام له د یو رخ ورکولو وس توانې هم شته. او هم دغه وجه ده چې د برتانیې دننه حالات لرو بر کېدل نه یوازې د برتانیې دپاره، ولې موږ ټولو له یوه غمجنه معامله ده.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوس اوریدونکو تاسو پام را ګرځو د برتانی د یاد پرنګي د حکومت دغه کتنه وا مختار خلیل صاحب زمو همکار تاسو ته وړاندې کړه. اوس تاسو پام را ګرځو د یمن کړکیچ په حق له یو رپورت پر طرف ته چې د وایس اف امریکا خبریاله لیزا شلین په یو رپورت کې د مرستندوی ادارو له خولې وایي چې د 15 ورځو د ډزبندې په وجود یمن کې د مرګ شوبلې شمیر پسې واقع دو دی. دا وایي د یمن لانجه کې عام خلک ډیر زیات ځپلې شوي دي. دا رپورټ درته زموږ همکار محوی جلیل وړاندې کوي.
د مهاجرت لپاره نړیوال تنظیم لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه په یمن کې 2000 نه زیات خلک وژل شوی دي. او د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر تر مخه په دې کې نیمه شمیره د عاملکیانو و. د ایجنسی لخوا رپورټ کې ویلي شوی دي چې د 13 مارچ میاشت په 16مه نیټه باندې د سعودي عرب لخوا هوایي بریدونه شروع کېدو وروسته د مې 16مه نیټه باندې د بشري مرستو لپاره 15 ورځې دزبندې موعده ختمېدو سور ورځې وروسته پورې خواوشا یو نیم زر او و دېش عملکانو خپل ژوند بیللې دي. هر څه کې موقتی دزبندې نه لږ څه آرام راغلی دي. خو د ملګري ملتونو د بشري حقوقو لپاره ویاند سیسیلی پویلی وایي چې جګړه کله هم په مکمله توګه نه و ختمه شوې او اوس بیا شروع شوې ده او په عدن او نورو ښارونو هوایي بریدونه ترسره شوې دي.
Conditions in correctional facilities, many of which were already poor prior to the current.
په جیلونو کې حالات چې اول نه خراب وو د اوسنۍ شخړې سره نور هم خراب شوې دي. د خوراک او تیلو عمومي کمواله مطلب دی چې قیدیان د خوراک، بجلی، اوبو او د جیلونو مناسب صفایي کمې سره مخ دي او ضروري طبي مرستې هم ورته نه دي ترلاسه. په جیلونو کې د یو شمیر بیمارو و باغانې خوریدو رپورټونه هم دي او د تیلو د کمی مطلب دی چې د ګند لری کول تنظیم هم متاثر شوی دی. میرمن پولی ویل دي چې د روان شخړې لوجې د ګند شمیر قیدیانو، وکیلانو او د کورنۍ غړي حقي سره ملاقات لپاره نشیتلې. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال تنظیم په یمن کې جاری شخړې لوجې یمن کې دننه او یمن نه کډې کوونکي اغیزمنه خلکو سره راتلونکو شپږو میاشتو پورې مرستو په لړ کې د 40 میلیون ډالر اپیل کړی دی. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې جبوتی او سومالیا ته تښتیدلی دي. د آی او ایم رپورټ تر مخه په یمن کې صورتحال لوجې نږدې 40,000 خلکو افریقا ته کډې کړي دي. په دوی کې په یمن کې میشته سومالی کډوال هم شامل دي. په یمن کې روانې جګړې لوجې په غټ شمیرې کې د خلکو وژنې ترڅنګ د 9,500 نه زیات خلک جوبل شوي او 5,500,000 پورې نور بې کوره شوي دي. د یوې اندازې تر مخه 2,500,000 پناهګزین او 1,000,000 مهاجر چې پکې زیاتره سومالی او ایتوپیایي وګړي شامل دي دا وخت د یمن په غریبه خارج سیمو کې په کیمپونو کې ډېر بد حالاتو کې ژوند کوي. مرستندوی ایجنسو د یوې بلې ډزبندې غوښتنه کړې چې مرستو ته سخت اړتیا لرونکي خلکو صرف په فوري توګه مرستې وکړي شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو هم د دې سره د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه سرته رسی. خو د ماښام شپږ بجې به بیا ستاسو وړاندې زموږ همکاران ملګري راځي او د ډیو ریډیو لاړه خبره تازه خبرونه د پاکستان، افغانستان، عرب او امریکا او د ټولې نړۍ رپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو. هلو ویو ای بل ډیو شپه په خیر خبرونه د خبرونه برخه ده. نن د ډیو ریډیو سهار په خیر خبرونه کې زموږ ملګری بو انجینر دی ډیوډ مکنس دا وخت او زموږ نور ملګری همکارانو چې کار کوله ماوی جلیل و او دغه سید زموږ سره زاهد خټک وو، ارشد علي وو، وکیل خان وو، او زه خپل هم موږ تاسو ته خبرونه او تازه پروګرامونه رپورټونه وړاندې کړل چې په هغه کې ویډیو رپورټونه هم وو. د دې خبرې خبرونه وروسته به مشال رادیو خبرونه تاسو هم په دې صفو باندې اوریدلی شئ. تر هغه دمه تر ماخامه پورې چې د ډیو رادیو زموږ همکاران راځي د تازه او مهمو خبرونو سره، زه ارباب محمود او د پروډوسر ارشد علي سره تاسو نه اجازه غواړم. خو ورځ مناسب شه. د خدای پامان.